کوو.
صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. بله شمېره ده صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا دوه څلوېښت. درېیمه شمېره ده صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
زه غزنی دی ولایت دی مقر دی ولسوالی دی پوفنج علاقه دی نیلی دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلسو څوپسو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي. نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دی حال ور صفر اووه 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 صفر درې وارې نه نه درې اووه دغه اسمانه.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو دوست دی د محمد الله په نامه، د امین الله کاظوي دی، د مساکله ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومان یې یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي، موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د صفر اووه سوه دوه اتیا اووه سوه یو نوي پنځه سوه نولس. صفر اووه اته دوه اووه نه یو پنځه یو نه. د بې سیم شمېره ده صفر اووه صفر یو صفر دوه پنځوس اووه سوه نهویشت. میانا ونه لري، تور غنم رنګه ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قیری شرمباز تاسو سره په تماس کې هم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی، د کاری زوغان د کلی دی. دا نیوش کاله کېږي چې نادرکه دی. نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلې یا مانه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سند سړی و او په ټفاف چا مرمې خوړلې وه. په راسته لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي صفر اووه سوه یو دېرش شپږ سوه دوه اتیا څلور سوه پنځلس. شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه صفر درې یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریز اوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وياست. ما یو ورور دی ګل احمد نومېږي، د څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري. ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي صفر اووه اته یو سلو څلور څلوېښت نه شپېته څلور اویا. بیا تکراروم شمېره صفر اووه اته یو څلور څلور شپږ نه اووه څلور. وسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ضیاالحق ده، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بله سلام لمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه لمرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې یا ور معلومې یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه لمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوت افغان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 18 کاله عمر لري. د تیرو 3 میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی، زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. او که چاته هم په اړه معلومات وي او زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي، د واټساپ شمیره ده 0 5 15 1 0 9 0 2 3 0، یعنی 0 5 15 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټولو کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله تقریبا 13 کاله کې د کور سره لاره کړې، په هغه وخت کې د عمر 28 کاله به و ان شاء الله الرحمن، اوس به ان شاء الله بیا شي او 30 کاله کې به د عمر. نو کچیری چاته معلومات وی دای زمش خپل आवाज اوري، نو دی په دغه شماره زمر سره اړیکه ونیسی. 2 0 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0433 230 230. جزاكم الله کار شاته معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی ملک کابل. موږ یو ورک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري. نقد هلک دی، داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي نو ته په دغو شمارو زنګ ووایې. او وسه وایي اوولس شپږ شپېته نه چلوي، یعنی صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه. دوهمه شماره امتحان شماره ده صفر شپږ یا نه پنځوس نه پنځوس و سوه شپږ شپېته، یعنی صفر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشریدو په هیله. د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولنې کارونه اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په کار ځم د شلمل واشر ولسوالۍ څخه مامانی تقریبا شپانه سوله سکاله کې چې دا څنګه درک دی. اصلي شنه واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې نن درک شوی د شلمل مرکز لشکرګر ځوانان نسیم نن درک شوی دی. اګه هر مسلمان ورو پاړو نه معلومات لري له مهرباني له مشه زما سره د کلین پر دغه شمیر واړی کې اول نشته. شما د ټلیفون شمیر راسي پر او دوا واره سي پر دوا اته شپاش درې پر دوا شمیر راځي د سر و دوا واره سي پر دوا اته شپاش درې پر دوا.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. عمر یو دوه ګڼې لکان ورک شوي دي. نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ورور یې سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دي د مسجد کا ملستان دي. او دې د لکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دي. ورک شوي د نوزاد نشپس په منطقه کې دي. شاید چې دا دوه کاله بنزیات کم کېږي چې ورک شوي دي. چار ورور په دغه اکله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي. زموږ سره په دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره سابلاسه ورته ووایو چې صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه.
راشنه روډین مشره ا لیسو ونیسی کار چاته معلومات وی مشوره معلومات راکې جایزه هم خی مکمل اگر لاسه کولای شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزادی رادیو ستاسو غوښتنه درم. دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزور سیمې د سالخیلو د کلی اوسیدونکو د 15 میاشتې کې چې نه درک دی هیڅ چاته درک نسته. کار چاته معلومات یو ورو پر دغه شمره دی مرسته تماس ونیسی. السلام احترام.
ګران ورور مرسته ځلې دغه هله کړی چې که په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسیوی یا پیدا سیوی کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړی ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا دغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپله یاد کړی. مننه. د واتس اپ شمیره 003 و 04 8 8 4 8 0 6.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو. دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات. دغه دوه وډونه ورکسوي دي که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0 و 8 9 8 6 6 1 5. شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0 و 8 9 8 6 6 1 5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کال کې چورک سوی دی او بل 15 کال کې چورک سوی دی. نو کچيري د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کی زموږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
سلامونه روشن صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر زلي کې ترغله ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل را دي سو دل شالي تخه زمونږه عمرګری نه درک سوې دي زرداد په نامه دی او د سي توري جامع پر تن دي غنم رنگ الګ دي بس دا نو که هر ورو ته پته نو زور ته ټلیفون نمبر نه یاداش کوم د پلار نوم دی حمید او د یو مشکګی نه درک سوې نو زه خپل د واتس اپ خپل شخصیش مری ورته یاد شوم په دې لین چې دوی اړیکه مونږ سره ونیسي د پاره کوم معلومات مو سره وایي. مننه. زمونږ د واتس اپ شمیره د 0 و 8 1 9 2 یعنی 0 و 3 1 8 6 9 2 اخیری و بل ایم ټین شمیره زمونږ ده 0 و 9 1 5 5 0 یعنی 0 و 9 3 0 5 4 اخیری و بل اتصالات شمیره د زمونږه 0 و 3 و 9 3 5 یعنی 0 و 8 و 3 4 9 و 5 اخیری 3 د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 8 1 5 9 2 یعنی 0 و 3 1 8 6 9 2 اخیری و په دې هیله کې چاته پته دې د پاره نو موږ سره دې په دوه شمیرو اړیکه ونیسي بس که تصویران اور سره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستي د خدای په امان شو وخت.
عزتمنو دوستانو د همدې ورستۍ پیغام په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپلې دغه خبرونې ته پیغامونه راولېږئ. تر بلې خبرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښې چارې غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 2 1 1 2 4 1 1 5.
د آزادی میلمه
ډیر ماشوم ولی ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چیز ته څومره عمر ومه دا به تر راته نشته، خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لمرانې زده کړې لیسې دوره او په انتون دوره مو هم عملته تیر کړې ده، عملته مو ویلې دي.
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټي څنګه یو مامورین کارتي ترمنځ یو ځای الته لوستو، تر هغه وروسته بیا زه لاړم امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېدله، الته مې بیا علي لیسا ولوستله.
او په هنتون مو چیرته ولوستو؟ څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصېدم، هغه وختو کې د ښوونځي لومړیو دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده، نو په دې چې زه هم په دې ښو کسانو کې شامل یم، نو ما ته ځای په ځای بورس راغی د جرمني لپاره. نو ما افغانستان کې ما تحصیل نه کړ، بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د باندنې چارو وزارت، البته د جرمني د باندنې چارو وزارت یو بورس و، د دې موخه دا وه چې دلته جرمني کې د جرمني ژبې لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمني ژبې په برخه کې، او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته، هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمني کورس چې د ګویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمني ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمني ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمني کې.
سماس دې پښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوئ؟ چیرته ډاکټر شوئ؟ ته په چیرته ولوست؟
څروان صاحب چې کله مې دا د جرمني ژبې ډیپلوم په میونشن جرمني کې واخیسته، هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده. نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر درس ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا ماستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان راته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوه چې زه په یو تنګې والا کې یم او دې خو آخوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې ښه لامبو مې زده وه، ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه، په والا کې دې زوال وینم نهنګه. نو ځان راته داسې محدود ښکاره شو. نو پته مې اوزان ته مې وپتیل چې زه به د طب تحصیل وکړم، زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخیستو نه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ، عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته، او ما بیا سیټ واخیسته، او د هغې نه وروسته ما په خپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. هیڅ افغانستان ته لاړ نه شم. هغه جرمني ته چې زه په 1904 اویا کال کې راغلم، هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هیڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې، هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي وي، لیکن له دې سره سره کمه نه شوه، وروسته مو آثار وکشل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تم کېږم، تاسو په ځلونو له آزادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړې دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې که زموږ اورېدونکو ته ووایئ چې په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې هم کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
څروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ، نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت وو خبر دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاريږي. د زړه ناروغان په نسبت لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاريږي، یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپو پورې طب پکاريږي. نو دې ته پاره به زه چرت کې شم خبر دی چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه، هغې نه وروسته بیا راغلم. هلته د اسیسټانټ په حیث مې کار وکړ، چې البته دا د کلو یو کتن سی نو حالت پرشتہ تاسو وو دا هم چې فکر وکړو تقریبا دوه شکل مخ کې نو په کلو کې هم تاسو وو چې د چا کا سر خو دې هم لو مې خپل کورنی ډاکټر ته به تک پخې خو دې کزر تکلیفات د غاخ او د سترګو تکلیف چې بمو لومړې خپل کورنی ډاکټر ته نو تا شې ما شې ما ته ډیر کټ وکړه په دې اساس باندې ما د سر نو تر خپل پورې په حساب هغه لومړنی ضرورت په ټپ کې التمیزکړه د پم دې برخه کې مې پرمختګ وکړ اخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې د جرمني کوټه الګمائن میډیسین وایي په دا سی وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي ټپ تخصص
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې
پتاستا پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نو چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول
دا کوم کلونه وو
نو دا کلونه چې وو ما نو نه سو اتیا کال نه وروسته وو نو هغه وخت شرایط نو افغانستان هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکټران راتلل او اروپا ته به راتلل نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو
یارغل کړه او داغه وخت او بیا غین ورسته بیا د کورنی جنگونه شروع شول داغه وخت هم داسې نو چې یو ډاکټر به په آرامه باندې تلل شو او هلته کار کوي شو
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړ یو کنه البته دا خبره دې ته په پام کوم په 2000 لومړي ورسته چې د طالبانو حکومت و پرزول شو بیا یو ډول شرایط مساعد شول ډیر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیر تخپل هوا ته لړل څوک پاتشول څوک بیر ته راغلل څوک دی څلندی مودې لپاره څوک دی وژدی مودې لپاره افغانستان ته لړل تاسو څنګه
نه څاروان سبزونو د افغانستان ته داسې فکر وکړي چې کم 50 کال کې چې جرمني کې اوسېږم په دې 50 کالو کې غیر د دینه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده د جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه دینه غیر بیا افغانستان ته نه تللی
یعنی بل جنازې سره تللی وای نو تبن چې خوندور حالت نه وو غمجن حالت وو خو لدی سره سره وطن ته چې لاړې او ای دګر ته ورسېدې کابل خارم لډیرو کلونو ورسته لیدو څنګه احساس هم کاو
زه خو په هغه وخت کې داسې یو پوشک حالت کې وم زه ډېر غمجن حالت کې وم داسې ډېر خوشحالۍ احساس مې ونه کړ خو په عمومي ډول باندې چې مې وکړه افغانستان ما افغانستان او کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده یو ځنه بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیسی چې زه جرمني ته راغلم دا چې په خو به سرکونه په تشو اوس نو سرکونه ډېر ډک غنه ګون هوا بیا چې خپل کلی خواته لاړم ما حالت په خانه حالت ما افغانستان میولې ما غبي وزګي وا ما غدا چې کوم ځکه یو سرک به تیر شي وي خو نور چې مې وکړه بس ګران چې خوشایان به په دیوالو باندې تپل شي او ما غدا به وزله ژوند
کله چې یو څوک لډیرو کلونو ورسته خپل هیواد ته ځي یو ډول احساس وي ورسره عجیب احساس وي په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه وو
نو تران سه او څرګند چې هوا سړی باندې ګران ده خپل خاور ده خپل هوا ده دا احساس خوداسي احساس وو چې زه د دې خاورې او پرخه یم نو سره دې چې زما اوس ډیر کلونه په جرمني کې کې دلته چې چا سره خبرې کوم ما د خبرو لارې څوک نه پیږي چې زه پردای یم او که جرمنی یم خو بیا هم د شکل زما ویختل څه تور دی مخ مې ډیر سپین نه ده نو دلته ارڅو کې نظر ګوري اول نظر باندې ما ته ګوري ته خو بهر نه خو افغانستان کې چون احساس دا و چې چا ماته داسې نه کوي دا یې پردای دی بهرانه دی نو ځان مې داسې احساس او چې زه خود دې خاورې یا بچې ما او دې خاورې برخه ما کاش کې ټول ژوند مې هم دلته وای لاندې په اروپا کې وای صحیح و خو نور ژوند مې دلته کوي نو دا راته دی یو ډېر د ازادۍ احساس او د خوشحالۍ احساس چې دې خاورې برخه ما
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړ یو فکر وکړ چې نه غواړي ځان محدود کړي ټپ ته مو مخه کړه لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبه ته مخه کړه دلیل یې څه و
څاروان صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو یریږي انسان نه بل دا یو مخې دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډیر په سختۍ باندې زده کړه او ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کوم ډکشنری نه و حتی د افغانستان په دری ژبه هم کوم ډکشنری نه و جرمني په پښتو باندې یا په دری باندې کوم نه و نو په ډیر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه تل زده کړه نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته لول کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنری لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي. نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخیسته نو ځان سره مې پته لول زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبه په افغانان لپاره د زده کړې کتاب به لیکم ډکشنری به لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار او تحصیل په موده کې نه کېده. نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ. سره د دې ما په روغتون کې کار کاو او رنځوران مې کته وخت یې لګو خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنه کار کاو. نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نشم او تر اخره پورې پاتې شوم په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شول.
د ژبې په برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
ته ډکشنري چې ما لیکلې ده دا یو زره شپاړس پاڼه ډېره غټه ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چاپ راووته ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري، ډېره عظیمه ده، ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغاتو کې تشریح شوي. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته معنا دی پکې، بلکې دی کې تشریحي مثالونه دي، دی کې حتی متلونه دي، دی کې حتی شعرونه پکې دي. بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سمی چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې. نو مالوالې نه، نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه نا څه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه. د هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم دی اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال تر 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هماغه سي هرکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی، رسنۍ دي نه ډکې دي او ما ته د مننې لپاره ټلیفون نه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې لپاره. او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ کو نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب په نسبتا نوی دی. نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې د البته هغه چا د پاره چې ژبنې خدمت کړي دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې یو ادبي جایزه ورکړي شي. نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې کراته وایي چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسېدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و، پروفیسر کوله په نام باندې، چې هغه یو لایق پروفیسر و. او هغه چې دا زما کارولې دا ویل چې دا لوی ستر خدمت دی، ډکشنري دا معنی لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته په ډیره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وخت کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نخان جوړته وای، جرمني کې ورته وای چې بوندس فاتینس کرویز ام باندې، دا په حساب یو مډال نه دی یو بل ستر نخان دی چې په ټیلری هغه ماته منظور کړه. او دا ستر نخان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو. کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې په دوی چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنری نه استفاده وکړي، هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسیږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نخان راکړی وای، نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه کړی. نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړ د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی و، هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورته مونږ خو باید ری ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس د خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس د خوا یو مډال ورته منظور شوی. خو له بده مرغه تر نن پورې دا مډال ماته رانه.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوالیاس او هم ډاکټر یاست. یو خبر سیزه عموما ډول کسانو سره کوم، هغه دا ده چې ډیر مش متخصص خلق لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلق لرو چې لیکل کولای شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شئ، د طب په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
سروان صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیان ورته وایي هاوز آرتس، یعنی کورنۍ ډاکټر پایس کار کړی. جرمنی کې قانون دا دی چې یو کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدله سهار په 2 بجو او پای ته رسېدله د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دومه شپه به د شپې هم نوکری وم او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر وم. په دې معنا چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته، کله به 14 ساعته، او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځوران ته به حاضر وم د کار دپاره. نو په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو دپاره چې هغه ما دپاره د ساتری معنا درلودله، د خوشحالۍ معنا ما ته درلودله، هغې دپاره مې وخت پیدا کړ. خو د طبي کتابو لیکلو دپاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شی مې چې بیا وکړی شو تاسو مخکې یاده کړه چې ما د خپله د ازادۍ راډیو سره او د نورو راډیوګانو سره رسنیو سره، البته د مرکو د لارې، یعنی 15 کاله پوره خو ما د ازادۍ راډیو سره کله په میاشت کې 1 ساعت، کله 2 ساعته، کله اونۍ میاشت هونډه میاشت هر هفته ما همکاري کوله، پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولس ته وړاندې شوې، خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لري، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړي؟
فعلا خو زه ماته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یو مرګونی ناروغي را پیښه شوه، او فعلا زه لا د خپل د بهتر غېدو په حالت کې یم. اوس هم داسې نه ده چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې یم، اوس هم زه مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم. همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم. هغه ډکشنري چې وه پخوا 1000 مخه وه، همدا اوس پکې 350 مخه نور زیات شوي دي. دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې 2 چاپ به راوځي، او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فنی ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې د په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب، څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشته، یا کوم بل ارزو کې لري که زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړي؟
دا څه به ووایم ترمن صاحب چې ما غوندې کسان، یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي. یعنی دا هغه څومره ټپ او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده، نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې، که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی سروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم، جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. واضح ده چې زما ارزو زما هیله تما دعا ده چې که اپور چې ژوندیم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تیره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږم دا زما ارزو ده دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولې چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې مې کېږم
ډیر مننه یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده کده هم راته وایست
څران څه په ژوندانه کې خاطرې زی او راځي نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کیږي او بدې خاطرې هم را مخه کیږي نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هیڅکله نه هېریږي هغه د خپل مور سره یو خاطره وه د خپل مور د مهربانۍ یو خاطره مې په یاد ده اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوې ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي یو وخت و چې افغانستان کې زه ډېر ورکوټه ماشوم ما البته په پخو روانېدی شوم خو کله کله کغې کې هم نیول کېدی شوم په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ وم په کور کې دننه پروت وم حتی د ګرځېدو توان راکې نه و ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه وو هغې بهر منډه کړه نور خلک هم بهر منډه کړه خو دې حالت کې زما مور بهر وه په ویلې کې وه هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي دې چاته ځواب ورنه کړه په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي زما مور څومره مهربانه ښځه وه
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو ځینې خلک وایي چې د دې لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته نو د دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمه زخت ډیر دی خطری بیمه به دا او سی بیمه بل دا او بل بیمه دا سی نو په یو اساس و هم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی د ژوندانه ډیر ستونزې خطرونه ورته نشته نو په دې اساس باندې دا یم دلیل دی په افغانستان کې خداسه وو او دی کله چې یو څوک زوږی نو دا غچې دی بیا د ژوندانه لپاره کوم بل عاید نشته د لک کسان به چې هغه ته په تقاعدي معاش کفایت وکړي نو د یو څوک چې زوږ شو دغه پاتې ژوند دغه د اولادو باندې دی نو اولاد ځان موظف کړي چې خپل پلار بیا وساتي همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي نو دلته په اروپا کې خداسه دی که اولاد خونځي ته ځي پوهنتون ته ځي دلته که څوک مور پلار د چا بی وزلی وی اقتصادی دومره ښه نه وي نو دلته بورسونه موجود دي نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دغه نه نشته نو مور پلار موظف کړي نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړوي په خپل سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت او باسي ماته څومره مینه راکوي نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کیږي خو اروپا کې بیا داسې نه ده
د کاري ژوند په ارتباط کې وایس چې کله تاسې ډاکټر پیس په جرمني کې کار کوو له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست
چې یو رنځور وي چې بالکل بی اوخه یې ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه کوي چې په لاړې ګوري چې رشته د درته ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول هغه ته پیچکاري کول هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د ارامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچ کړ دا البته څو واره شوي دي یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو هلته نور رنزوران چې وکړه راغل ماغه ریسپشن ته ولاړ خپل نوم به ورک بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه مونږ بیا د سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تاته ووایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنزور راغی هلته ریسپشن ته هغوی ورته وویل چې کښېنه دغه د ساوار چې راغی ستا نوم اخلو بیا درته ووایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنزور ناست و انتظار انتظار ځینې کسان چې د نه مخکې وو هغوی خلاص شو د نه وروسته نور کسان راغلل هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دای نه پورته کېده. نو دای آخر اعصاب خراب شو دوه درې کسان نور هم چې د نه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو. دای راغی ریسپشن ته غال مغال یې وکړ چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه. هغې ورته تا ته مخه غږ وکړه تا به نه یې اورېدلی پام به نه یې شه. دوی وویل چې ولې نه اورې تاسې غږ نه دی کړی ول مونږ کړی دی خو آخر دوی وویل صبر وکړه. نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو د زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته بیا تا ته به غږ وکړو وایي سمه ده. نو دی بیا کېناسته بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړو اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته. زما کوټې ته راغی بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف ده څنګه وایي دا څومره ورځ ده وایي غوږ مې کوڼ دی. بیا غوږونه مې چې ورته وینځل هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایې ته.
مننه سلامت اوسئ درنو اوریدونکو. د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی وو چې مرکه یې تاسو اورېده.
آسمان کی سور نری زندگی دے دل مان کی کتاب کی تور نری بے خواہش بے منا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا گوڑ سے بگڑو نہ گر جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی آسمان کی ستوری نوی زندگی دے دل مانا چکتاب کی توری نوی خار دے سرا گوں اوخ کنے سے تو یا ولے غم دے نہ سے کر ولے بے وسیدا بے وسیدا بے وسیدا گوڑ سے بگڑو نہ گڑ جو جدائی دا جدائی دا جدائی دا کار وچ تر نہ نور نو ستا پگڑ کے نام خود تا بند پوئے ستا پہ دسترگو لا دے اوس مگل کے زڑ دے واڑی نو میں واخلے پٹ پو کے پو غزل کے گرد زندگی میں دل تانا چ آسمان کس